The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu alaikum Gran Auridun Ko Da The Voice of America Diva Radio De Nanda Nahivras Kal Dwazara نولسم د فروری د میاشتې نولسم نیټه ده. وخت شوی دی پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، افغانستان کې شوی دی 8:00 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د نیمې ګنټې خبری خپرونه کې تاسو ته زه محمد اکرام ستل مشوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د ګل پورز د پاکستان دوه ورځنی سفر سرته رسولی دی چې پکې نوموړي د پاکستان سره د 20 ارب ډالرو تړونونه لاسلیک کړي او د سعودي عرب په جیلونو کې د 2000 نه زیاتو پاکستاني قیدیانو د خوشي کولو حکم ورکړی. د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د ګل پورز د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 3 مشکوک تنلاري او 4 پوځیان وژل شوي دي. او مشرقی شام کې ځای چرباکی وایي داعش تنلاري د امریکې په مرسته شامي ځواکونو ته د وسله غورځولو نه انکار کوي او د ځان لپاره د خپل دغه اخري مضبوط مرکز نه د محفوظ لارې غوښتنه کوي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د ګل پورز د پاکستان دوه ورځنی سفر سرته رسولی چې پکې نوموړي د پاکستان سره د 20 ارب ډالرو تړونونه لاسلیک کړي او د سعودي عرب په جیلونو کې یې د 2000 نه زیاتو پاکستاني قیدیانو د خوشي کولو حکم ورکړی. سعودي ولی عهد په قومي ټلویزیون باندې د وینا په وخت ویلي پاکستان کې چې څه کړي دا صرف یو شروع ده. د ګل پشپا د خپل دوه ورځني سفر سرته رسیدو په وخت نوموړي ویلي د پاکستان سره د 20 ارب ډالرو د جوړجاړي یاداشتونه لاسلیک کړي دي. د اتوار په ورځ لاسلیک کړو تړونونو کې د بلوچستان په ګوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت تیلو صفه کولو کارخانې جوړولو یو تړون هم شامل دی. خو اخواته د بلوچستان حکومت وایي چې د دوی نه د ګوادر په بندر کې د دغه لوزنامې په اړه کوم تپوس نه لري شوی. د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د ګل پورز د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 3 مشکوک تنلاري او 4 پوځیان په داسې حال وژل شوي چې هندي امنیتي ځواکونو په پلواما سیمه کې د خونړۍ ځانمرګي حملې پلان جوړونکو لټون کوو چې پکې د 30 زیات هندي پوځیان وژل شوي. دغه انخته هغه وخت شروع شو کله چې تنلارو څو ورځې وړاندې شوي خونړۍ حملې د ځای سره نږدې یو کلی کې د لټون په عملیاتو کې بوخت هندي ځواکونو باندې ډزې شروع کړې. هندی پولیس وایي چې وژل شوی تنلاري د جیش محمد یاغي ډلې غړی وو چې د پلواما حملې ذمواري یې په خپل سر اخیستې. د پاکستان خارجه وزیر اخواته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري نای په یو خط کې درخواست کړی دی چې د هند ولخې لاندې کشمیر کې په پوځیانو شوې خونړې حملې وروسته د دواړه ملکونو ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي کمولو کې خپل رول ولوبوي. مشرقی شام کې ځایي چارواکي وایي داعش تنلاري د امریکې په مرسته شامي ځواکونو ته د وسله غورځولو نه انکار کوي او د ځان لپاره د خپل دغه اخري مضبوط مرکز نه د محفوظ لارې غوښتنه کوي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یا اس ټی اف په نوم د امریکې په مرسته د کورد ځواکونو ائتلاف ویلي د داعش چنګیالي د مشرقي شام په ډیر ازور صوبې باغو سیمه کې د ټولو اړخونو نه ګیر کړی شوی دی. د اس ټی اف سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي داعش وسلوالو درخواست کړی چې دوی ته د عراق یو صحرا ته د تګ لپاره محفوظ لار ورکړی شي، خو دا چې د دوی دغه درخواست رد کړی شوی دی. فکر کیږي په باغوس کې د 300 زیات وسلوال راګیر دي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د سوشلیزم نظام د ختمولو لپاره غږ کړی دی او ویلي امریکا په دغه هیواد کې د واک اختیار په امنناکه توګه انتقال غواړي، خو ویلي چې د دوی سره ټولې لارې خلاصې دي. د فلوریدا په میامی ښار کې د بنا په وخت ډانلډ ټرمپ د وینزویلا پوست اپیل کړي چې د صدر نیکولس مادورو حکم باندې عمل نه کوي او د قومي اسمبلی مشر خوان ګوېډو لخوا د بخښنې وړاندیز اومني. څوک چې امریکې او د نړۍ د 50 زیاتو ملکونو د وینزویلا د صدر په حیث تسلیم کړي. ډانلډ ټرمپ د وینزویلا پوځیانو ته خبرداري ورکړې چې دوی به د ځان لپاره محفوظ لار بیا نه مومي او زیاته کړه امریکې ته معلومه ده چې د وینزویلا پوځي مشرانو او د دوی کورنو د نړۍ په کومو ځایونو کې پیسې پټې کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ بنی غبانی اوری. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د پاکستان دو ورځنی سفر سر ته رسولې دی چې پکې پاکستان نوموړي ته غټ اعزاز هم ورکړی دی او د دې ترڅنګ نوموړي په پاکستان کې د شل عرب ډالرو د سرمایه کاری ژمنې او تړونونه لاسلیک کړي دي. نوموړی به نن د هندوستان په سفر هم دی او هلته هم د یو شمېر تړونونو لاسلیک کولو تمه ده. ریپورت پتا وسه زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به نن د نهه یا سه شنبه په ورځ په خپل لومړي دوه ورځني سفر هندوستان ته رسي. خلیج ټایمز اخبار د سعودي عربستان د خارجه وزارت د چارواکو د خلی ویلي چې محمد بن سلمان به د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په بلنه د فروری په 19مه او 20مه د هند سفر کوي. د عرب نیوز اخبار تر مخه محمد بن سلمان په خپل سفر کې په هندوستان کې د بنیادی اډانې او زراعتو په برخه کې د یو بلین ډالر سرمایه کاری کوي. د اخبار تر مخه د هندوستان په سفر کې به سعودي ولیعهد د هندوستان صدر او نائب صدر تر څنګ د نورو چارواکو سره هم ویني او د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره به په یو شمیر مهمو مسلو خبرې اترې کوي. د سعودي ولیعهد دغه سفر په کال 2014 کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د سعودي عربستان د سفر یو برخه ده په کوم کې چې دواړو هیوادونو په شریکه همکاري رضا شوي. هند او سعودي عربستان په تاریخي توګه نږدې او دوستانه اړیکې لري چې په نږدې او کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر برخو کې ژوره همکاري هم لیدل کیږي. په دغو کې تجارت، امنیت، توانایی، د بنیادی اډانې جوړول او دفاعي همکاري هم شامله ده. د سعودي عربستان او هند ترمنځ دوړخیزه تجارت په کال 2013 کې 2.48 بلین ډالر و. دغه تجارتي همکاري سعودي عربستان د هندوستان څلورم مهم ملګری هیواد ګرځولی. سعودي عربستان بیا د هند د خام تیلو 20% ضرورت هم پوره کوي. د سعودي عربستان د خارجه وزارت تر مخه په سعودي عرب کې 2.1 میلیونه هندي وګړي کارونه روزګارونه کوي. سره د دې سعودي عرب هر کال 1,15,000 هندي مسلمانانو ته د حج کولو سهولت هم ورکوي. د هندي مطبوعاتو تر مخه د هندوستان د سفر وروسته به سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چین ته ځي. د هندوستان د سفر وړاندې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د ګل په ورځ د پاکستان خپل دوه ورځنی سفر سر ته ورسو چې پکې د پاکستان سره د 20 ارب ډالرو تړونونه لاسلیک کړي او د سعودي عرب په جیلونو کې د 2,000 زیاتو پاکستانی قیدیانو د خوشو کولو حکم یې هم کړی دی. محمد بن سلمان د پاکستان په قومي ټي وي د وینا په وخت ویلي پاکستان کې چې سکړي دا شروع ده. د ګل په شپه د خپل دوه ورځني سفر سرته رسیدو په وخت محمد بن سلمان ویلي د پاکستان سره د 20 ارب ډالرو د جوړجاړي یا داشتونه لاسلیک کړي. د اتوار په ورځ په دغه لاسلیک شو تړونونو کې د بلوچستان په گوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو صفا کولو کارخانه جوړولو یو تړون هم شامل دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او سوچ په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د سعودي عرب د ولی عهد د شهزاده محمد بن سلمان د پاکستان دورځنۍ دوره ختمه شوې ده او د اول د خپلې دورې په دویم پړاو هندوستان ته رخصت شوې ده. وایي چې سعودي شهزاده د پاکستان په خپل دوره کې د 20 ارب ډالرو د مالیت د سرمایه کارۍ مختلفې لوزنامې دستخط کړې دي. د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه د سعودي عرب د ولی عهد د پاکستان د دورې په پس منظر کې د سیمې د حالاتو او په دې حالاتو د سعودي ولی عهد د د اثراتو په حقله د پاکستان د نامتو خبریال طه صدیقی او تفصیلی تجزیاتی مضمون خور شوی دی. تا طه صدیقی د خپل مضمون په شروع کې د پاکستان د سرمایه کارۍ د بورډ د مشر د هارون شریف د خلی لیکلی دي چې سعودي عرب په پاکستان کې زیات تر د توانایي په مت کې او د بلوچستان په گوادر کې د تیرو صفاکولو د یوې کارخانه په اودرولو کې سرمایه کاری کوي. سعودی عرب سلور میاشتې وړاندې هم د وزیر اعظم عمران خان د سعودی عرب د دورې په موقع د شپږو عربو ډالرو ورکولو اعلان کړی و. طه صدیقی لیکي چې عمران خان په تیر اکتوبر کې په داسې وخت کې د سعودی عرب دوره وکړه هر کله چې ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان باندې د سعودی عرب د نامتو صحافي د جمال خاشقجي د قتل په لانجه کې د هر طرف نه ملامتي ویلې کېدې. غربی ملکونو د شہزاده محمد بن سلمان د انتظام لاندې سعودی عرب کې د مستقبل د سرمایه کارۍ د منصوبې په عنوان د الاستی کیدونکو کانفرنس کې د شاملېدو نه انکار کړی و، خو عمران خان دغه کانفرنس له لاړو. په دې سبب سعودی عرب ورله په موقع د شپږو عربو ډالرو ورکولو اعلان وکړو، خو دغه شپږو عربو ډالرو رقم هم د پاکستان د قرضو مشکلات اوار نه کړی شول. سعودی عرب اوس د ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان د دورې په موقع د نورو اربونو ډالرو د مالیت د سرمایه کارۍ لوزونه کړي دي. په دې به پاکستان تر ډېره حده پورې د مالی بوختو نه راوځي، خو دې نوې سرمایه کارۍ سره یقینا چې شرطونه تړلې شوي دي. طه صدیقی لیکي چې پاکستان جغرافیایي لحاظ سره ایران سره جخت په سرحد پروت ملک دی. په دې سبب د سعودی عرب د خپل ازلي دشمن د ایران په حق له پاکستان کې ډېر مفادات دي. سعودی عرب پاکستان ته په خلاص مټ د نقدو رقمونو په ورکولو او د اربونو ډالرو په سرمایه کارۍ کولو د ایران خلاف د پاکستان د ملګرتیا حاصلولو په تکل کې دی. سعودی عرب غواړي چې پاکستان خپلو سرحدي سیمو کې د سعودی عرب لخوا په کیدونکو خونړو او تباکن کارونو باندې سترګې پټې وساتي. مضمون نگار لیکي چې د سعودی عرب پاکستان لور کیدونکو امداد د نن سبا خبره نه ده، بلکې د ډیری مودې نه سعودی عرب په خپل مالی امداد د پاکستان خپلې ټینګې ساتلې دي. د سعودی عرب او د پاکستان خصوصي تعلقات په کال 1978 کې د جنرل ضیاء الحق په دور کې راښکاره شول. په دغه دور کې دوه اهم واقعاتو، یعنی د ایران اسلامي انقلاب او په افغانستان د روس یرغل، د پاکستان اهمیت نور زیات کو. په افغانستان کې د روس فوج له ماتې ورکولو دپاره سعودی عرب د امریکې په منظورۍ پاکستان ته د خپلو خزانو خولې پرانستې. دې نه علاوه پاکستان او سعودی عرب په دې سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د خورېدو د مخنیوي دپاره هم خپلو کې په شریکه کار وکړو. د جنرل ضیاء الحق په دور کې سعودی عرب د فوزی او سیول مدنونو علاوه پاکستان سره په نورو ډیرو مدنو کې هم په خلاص مټ مالی امداد وکړو، چې اسلامي مدرسو او جماعتونو ته ورکیدونکي مالی امداد هم پکې شامل دی. د پاکستان ځینو مدرسو او جنگیالو ګوندونو د سعودی عرب په مالی امداد مقامی زلمي توندلاریتوب ته وارول. په دې کې ډیرو توندلارو زلمو خو د پاکستان د سرحد نه پورې غاړه ایران کې خونړۍ حملې هم وکړي. مضمون نگار په دې لړ کې سور دی وړاندې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یوه خودکش حمله کې د ایران د اسلامي انقلابي فوج د اویشتو فوجانو د وجلې کېدو ذکر هم کړی دی. د دې حملې ذمواري د رپورټونو مطابق پاکستان کې پروت جیش العدل ګوند قبوله کړې ده، چې سعودي عرب سره خصوصي اړیکې دي. طه صدیقی په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان د خپل مرسپن معیشت د ژوندي ساتلو دپاره د سعودی عرب د مالی امداد پامتدار دی. همدغه وجه ده چې د سعودی عرب د دې مالی امداد د لاسه په راپورته کیدونکو لانجو د پاکستان سیاستدانانو خولې ټپې ساتلي دي. خو په دې حقیقت هم سترګې پټول پکار نه دي چې پاکستان د سعودی عرب او د ایران ترمنځ د روان رقابت په وجه د میدان جنگ جوړې دو توان نلری. پاکستان ته د مالی امداد نه زیات د ملک دننه د مذهبي امن، قلاری او محکمتیا حاجت ته. که د پاکستان حکومت په خپلو سرحدي سیمو کې د سعودي عرب د خونړو کارروایو مخه اوننیو، نو دې نه به پاکستان ته یوه لویه خطره راپورته شي، او دا خطره به دومره سنگینه وي چې د سعودي عرب په ډالرو به علاج ګران شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د ګلپور د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې درې مشکوک تنلاري او څلور پوځیان وژل شوي دي. اخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری نه یې درخواست کړی چې هندي کشمیر کې په پوځیانو د خونړۍ حملې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي کمولو کې خپل رول ولوبوي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د هندستان د سلورو عسکرو د وجنې تازه پیخه د پلوامه څخه په 10 کیلومتر لرې رامیاسته شوی. ویل شوی چې دغه عسکر په علاقه کې د لټون په عملیاتو کې بوخت وو او په دغه مهال یې د وسلوالو سره انخته وشوه. چارواکو ویلي په انخته کې د یو افسر په ګډون سلور سرتیری او درې وسلوال هم وجل شوي دي. یاد وي چې تیره اونۍ هم د هندي کشمیر په پلوامه کې په هندي سرتیرو برید شوی او د سلویښتو نه زیات کسان پکې وجل شوي وو. هندستان د تیرې اونۍ د برید تور په پاکستان لګولی خو پاکستان ترې انکار کړی. امریکا هم د پلوامه د برید غندنه کړې او ویلي وو پاکستان باید په خپله خوره ترهاګرو ته خوندي ځای ورنکړي. د دې سره سم د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ ویلي په هندي کشمیر له برید څخه دا څرګنده شوې چې د خبرو اترو وخت پای ته رسیدلی او د ترهاګرو او د هغوی د ملاتړو پر ضد د ګامونو نه پورته کول به زیات خطرناک وي. د انډیا ټایمز د رسپانې د راپور تر مخه ښاغلی مودي د خبرې تیر ورځ د پاکستان د نوم له یادولو پرتا د ارجنټینا د صدر سره د خبرو اترو رستو کړی دی. مودي زیاته کړې نړۍ باید یو موټی شي او د ترهاګرو او د هغوی د ملاتړ کوونکو پر ضد باید ډیر سخت ګامونه پورته کړي. د ارجنټینا ولس مشر یا صدر د نړۍ لومړی مشر دی چې د هندي کشمیر د زیارت یا پنځشنبه دروازې لوبري درستو یې چې سلوي هندي عسکر پکې وجل شي د هیواد سفر کړي. پاکستاني ترهاګر ډلې جیش محمد د یاد برید پړه په غاړه اغستې وا او هند په پاکستان تور پورې کړي چې جیش محمد ته پټ زینو ورکړي او له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې چې د ترهاګر ډلو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. خو اسلام آباد له دې برید سره خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې پاکستان غواړي له هند سره خپل اړیکې نورې هم ښه کړي. عمران خان دا هم ویلی چې که د اړیکو د ښه کولو لپاره هند یو ګام اخلي نو پاکستان به دوه ګامونه پورته کوي. خو هندستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ټاکل شوې ناسته کینسل یا منسوخ کړی و. د سعودي عربستان ولی عہد یا شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال هم له پاکستان او هند دواړو څخه غوښتي چې خپل شخړې دي د خبرو اترو د لارې حل کړي. د هندستان د ولکې لاندې کشمیر کې د بریدونه په داسې حال کې شوي چې د دوه میاشتو څخه کم وخت پس هندستان کې کامي انتخابات کیدونکي دي او له وجې هندي مشران د فشار لاندې راوستي چې د پاکستان پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. د تیر خالي او اتوار پر ورځ د هندستان په ګڼو ښارونو کې د وجل شوي عسکرو سره د یو والی او همدردی د اظهار لپاره احتجاجي مظاهره شوي او دغه مظاهره کوونکو د برید کوونکو پر ضد د ګامونو یا ورته د سزا ورکولو غوښتنې کولې. سیړونکي وایي چې دغه بریدونو ته د ځواب لپاره به هغلی مودي له عام ولس په اعتماد کې اغستل وي. خو دغه سیړونکي زیاتوي چې سرکم پوزي ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي سیوا کېدلو خطرې لري. کوم هیوادونو چې د وړاندې څخه درې جنګونه کړي. یاد وي چې د کال 1947 راهسې کشمیر د پاکستان او هندستان ترمنځ تقسیم شوی او د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو مرکز پاتې شوی. د دې هر څه علاوه هم تیر ورځ د پاکستان د خارجه معاملو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال ته یو خط لیکلی چې پکې ورته د موجوده تاوتریخوالي د راکمولو کې د رول لوبولو خواسته ورته کړې. کم تاوتریخوالي چې د پلوامه د بریدونو وروسته جوړ شوی. د پاکستانی مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ښاغلي قریشی ویلي چې په دغه خط کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت لخوا د انتخاباتو وړاندې استعمال کړي شوی منفي طریقو په اړه فکرمندې په ګوته کړي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال یې د هند لخوا په سیمه کې د تاوتریخوالي سیوا کولو او د هغې ممکنه نتیجو په اړه هم خبردار کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. مشرقی شام کې ځای چارواکي وایي د شتونلارې د امریکې په مرسته شامي ځواکونو ته د وسله غورځولو نه انکار کوي او د ځان لپاره د خپل دغه اخري مضبوط مرکز نه د محفوظ لارې غوښتنه کوي. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په شام کې د داعش ډلې اخري پاته جنګیالان د ځان تسلیم کولو څخه انکار کړی او په سلا او شمیر ولسي وګړو کې پټ پاته دي. امریکا ائتلافي د سیرین ډیموکرات فورسز یا اس ډی اف کمانډران سارنه کوونکي او د داعش په ضد ائتلافي چارواکي وایي د 100 څخه زیات برني جنګیالان د شام ختیځ کلیواله سیمه باغوز د پرشتو څخه انکار کړی. باغو سیمه نږدې 100 مربع کیلومتره څخه زیاته سیمه نه ده. د ترهګرۍ ډلې موجودیت ختمولو پیچلې هڅې روانې دي. دوی وایي چې همدغلته د زر څخه زیات ځای خلک دي چې پکې د داعش ډلو کورنۍ غړي هم دي، ماشومان هم دي او ممکنه ده یرغمال سوي خلک هم دغلته موجود وي. همدا ډول د اندېښنې هم شتون لري چې نور د داعش غړي او ملکي وګړي همدغلته پټ ساتل کیږي. په برتانیه کې مېشت شام د بشري حقوقو د سر ډله چې د شام شخړه باندې نظر ساتي په خپل وپاړې د دوشمبې ګل پرز ویلي چې د اس ډی اف کمانډرانو د پاتې داعش ډلو هغه غوښتنې رد کړي چې هغه ته د عراق ته د تګ لپاره لاره ورکړي سي او په دې بدل کې به د داعش ډله د اس ډی اف يرغمل کړي او بندیان خوشي کړي. د شام سرنه کوونکي ډلې او یو شمیر نور فعالین هم ویلي دي چې اس ډی اف یو شمیر خوراکي شیانو زخه ډاک ټرکونه د داعش قبضې لاندې سیمه ته لیږلي او دا ممکنه ده د اس ډی اف جنګیالانو د خوشي کولو په بدل کې وي. د باغوز سیمیدارو او وروستۍ پرمختګ په داسې مهال کیږي چې د امریکا یو لوړ پوري کمانډر د اس ډی اف د مشرانو سره لیدلي. امریکا د ځواک مشر جنرال جوزف ووټل د دوشمبې یا ګل په ورځ د اس ډی اف مشر کمانډر مظلوم کوبانی سره په شام کې لیدلی. د دې لیدنې وروسته کوبانی خبریالانو ته ویلي چې امریکا ځای غوښتنه کړې ده چې خپل ائتلافي ځواکونه نږدې 1500 دی په شام کې پاتې کړي چې د داعش بیرته خپل فعالیتونو پیل کولو مخه ونیسي. هغه وویل چې موږ غواړو امریکا د موږ سره اوایي ملاتړ او ځمکني ځواکونو کې مرسته وکړي او د امریکا ځواک دي هم په دې کې برخه وي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د 3 دسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې امریکا به له شام څخه خپل ځواکونه بیرته راوبلي که څه هم په دې لړ کې ځینې پرمختګ سوي، خو بیا تر وسه کرانې چانه د ښکارا کړی سوي چې کله به امریکا ځواکونه په مکمل توګه د شام څخه راوبلل کیږي. جنرال جوزف ووټل له اس ډی اف سره د داعش په ضد جګړه کې د مرستې تداوم ساتلو لپاره خبرې کړې، خو ویل دي چې کوبانی سره لیدنه او امریکا ځواکونه په شام کې د پرېښدو باندې غور نه دی کړی. امریکا د دفاع وزارت چارواکي د ائتلافي ځواکونو سره خبرو کې برخه لري چې څنګه به د امریکا ځواکونو د شام څخه د راوستلو وروسته هلته خپلې مرستې دوامداره وساتي، خو لا تر اوسه کومه کره معاهده سرته نه ده رسیدلې.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. تو امریکی صدر ډانلډ ټرمپ د وینزویلا کې د سوشلیزم نظام د ختمون لپاره غږ کړی دی. ویلي دی امریکا په دغه هیواد کې د واک اختیار په امن ناکه توګه انتقال غواړي، خو ویلي دی چې د دې سره ټول لارې خلاصې دي. وایس اف امریکا رپورټ په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپل یو وینا کې ویلي په وینزویلا کې د سوشالیزم ختمون غواړي او دا چې امریکا غواړي په وینزویلا کې د واک منتقلي په پرامن توګه وشي. صدر ټرمپ په میامی فلوریدا کې د وینا په وخت د وینزویلا د پوز نه غوښتنه وکړه چې د صدر نیکولاس مډورو د حکم منلو نه انکار وکړي او د قومي اسمبلی د مشر خوان ګوویډو لخوا غوښتنه ومني. ګوېډو امریکا او د نړۍ 50 نورو ملکونو د ملک نوی صدر په حیث منلی دی. صدر ټرمپ خبرداری د وینزویلا پوسټ ورکړ چې تاسو به کوم محفوظه ځای بیا ونه مومئ، نه به مو د تیښتې لاروي او هر څه به وبایلئ. په میامی کې په خټه وینزویلا امریکایي وګړو ته د وینا نه وړاندې سپینې ماڼۍ وویل امریکا خبر ده چې د پوځي مشرانو پیسې او د دوی کورنۍ په نړۍ کې چر چرته دي. صدر ټرمپ د وینزویلا پوځي مشرانو ته دا هم خبرداری ورکړ چې په ملک کې خارجي امدادونو ته لارې نه بندوي. د امریکا درې پوځي سازو سامان وړونکي جازونه د امدادي سیزونو ډک د کولمبیا کوکوټا ښار ته رسیدلي دي. دغې جازونو کې پټنونو خوراکي سیزونه او دارو درمل د وینزویلا په سرحد اړولو ته په انتظار دي. د امریکا او نړۍ یو شمېر نورو ملکونو څخه راغلي امدادونه لا تر دې دمه د وینزویلا سرحد ته نه دي تیر شوي او زیاتره مرستې په کولمبیا، برازیل او کوراکاو کې پرتې دي. د وینزویلا صدر مډورو وایي چې دغه مرستې غیر ضروري دي او که چېرته ورته اجازه ورکړې شوه نو دغه به دوی د امریکا په وینزویلا باندې فوځي یرغل وګڼي. وینزویلا کې دې وخت د خوراکي سیزونو، درو درملو او نور د ضرورت مهم اشیاء او سخت کمې دي او د ګرانۍ کچه پکې هم ډېره سیوا شوې ده. د ملک لس فیصده یعنی دیرش لکه خلکو د ملک نه کډې هم کړي دي. صدر ټرمپ د خلکو یو غونډې ته چې پکې اکثره د وینزویلا او کیوبا نه امریکا ته پکړه شوي خلک ناست وو وویل چې د کیوبا پوز د مډورو په شا ولاړ دی. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د دوه ملګرو ملکونو دغه ډیکټاتوري حکومتونه ډیر په تیزۍ سره د ختمون په لور روان دي. د مډورو د کیوبا ګوډاګۍ او باله صدر ټرمپ د خپلې وینا په پا پای کې وویل کله چې وینزویلا، کیوبا او نیکاراګووا کې سوشالیزم یا کمیونیزم حکومتونه ختم شي نو دا سیمه به په انساني تاریخ کې په لومړي وار آزاده شي. صدر ټرمپ په خپله ټوله وینا کې بیا بیا د سوشالیزم په ضد خبره وکړه او وایي چې د دغې یو کار دی او هغه دا چې طاقت صرف د حکومت کوونکو خلکو په لاس کې وي. صدر ټرمپ په راتلونکو انتخابونو کې د برخه اخیستو په غرض هم دا غونډه د خپل کمپاین په توګه باندې وکاروله. د امریکا صدارتي ټاکنو لپاره به کمپاین د راتلونکي کال څخه شروع کیږي. د صدر ټرمپ پر ضد د جمهوری سوشالیست تحریک چلوونکو کې یو د نیویارک نه د کانګرس نوی غړی الیگزینډر اوکاسو کورټیز اهم دی، څوک چې په ځوان کول او ځینې ګیلمن د خلکو باندې کار کوي چې د کال 2006 صدارتي ټاکنو کې ترې رای واخلي. صدر ټرمپ ویلي سوشالیزم د غیر جمهوری کېدو نه علاوه نور هیڅ نه دي او امریکا به چرته هم کوم سوشالیسټه هیواد جوړ نشي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
باندې زمنګا د نن سهار د درو غنټو د خبرونه سره ترسيږي. زه محمد اکرام د خپل پروډیو ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه پاړم. د الله پامان.